د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
به خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته ښځینو درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي.
دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیز کوي او معتاد میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
کاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکړه.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکړه.
خوا خو دی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره دې ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوي فصل پر رانژدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملي کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
کښت مواد مخدر می باشد.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نسی کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پرېکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پرېکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ غاخونه د مونږه خراب کړل.
دا مور او کلاب دواله په نشو روی دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ورکړي درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له 2 کالو راهیسه په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لریوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دوه کاله کېږي چې معتاده شوې یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږې تږې ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 10 مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو 3 کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو 3 کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي تر څو موږ وکولای شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط تراونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې 10 بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکوونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
پدې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کادرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کادرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سره ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو. خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر یې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 16 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدرا چې رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې اغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوي قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب او طاقت هم رسنۍ تلای شي، د خوب او طاقت مور او پلار ته وایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له یغه سره تعامل څنګه وکړي. دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي او دغو ته ځان ورسوي، د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیدلست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2:15 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو مندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل سي، په دې اړه مو د نشي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. ښاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشي موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغوی معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدار د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسته یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتاد میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي د نور د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي. رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وی نشي مور شیدې ککړي او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هر لارې مور واخلي هغه شیدو ته لار پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې سیګریټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دي چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او فیتامین دي، میتانفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزیپین نو دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي او په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشي موادو اغېز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چون اکثرا نشي مواد چې د مور د خوانې استعمالېږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول هغه عملونه دي چې د نشي یا د نشي موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د 2 تر 3 ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیراتو د 2 تر 3 ساعتو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې مو ویل چې دا د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ ډیر دوام وکړي. بل تریاک دي، هغه یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د 3 تر 6 ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډیر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې کوکاین شامل دي چې دا 3 ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدوارۍ په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی، نو دغه مور دی یا والدین دي د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لاره بدیل تغذی ده چه ده ماشومان ده پارا ده شیدو که امکان بلاره ده شیدو مختلف فرمولی ده ده ماشون ده ضرورت مطابق کاغه ورد تهیه کرده شغلی وخصله شی معمولا پا افغانستان که بهترین بدیل ده بزو شیدی ده بزو شیدی چی دی دیگه تقریبا انسان شیدو ده دقیقه ده کیفیت نگده ده یعنی دیر پا ماشون بانی بد تاثیر نکه یقیقه تحمل کولش خلاله دارش ماشون تا ده که امکان بلدی ده وزی یا بزی شیدی ورکلی بله لاره دقیقه ده چه مور شی کلا مخدره تو کسی ماله یقیقه وقت پا نظر که ونیسی کلا شی دقیقه مخدره تو کسی مال که نڅالو ساته روز خپل ماشوم ته به شیدی ولا ورکی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم. اوس مو په ګډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی متد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالاجان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي، خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالاجان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه، وا اکبره بچیه، چیرې؟
دله بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځمه.
سریه خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرسو موږ تباه کړو.
څه تباه شوې بابا؟ هېڅ بلا نه یې وهلې.
چې د غم لړلی چرس زموږ کور ته راغلي، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راسپېره کړي چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګیې.
دا د بابا راغلم، څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
و سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پېخته کوي؟
نه پېخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کېږي چې په چرسو پسې لېږم. که پېخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګی نه ماتېږي. خدای مکړه، یوه ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځایه اندېښنې کوي.
هو نو، کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیه.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم سلام. اکبر ستړی مشې، جوړې؟ بابا دې څنګه ده؟
ښه
ده
شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکړه.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هېڅوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا، دا شی کم دی، لږ نور هم راکړه.
خوا خو دی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی. نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه، ته ما نشې غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله، د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای ته څوک یې؟
زم ساس یارم، یو پوړی خوراکه.
پوړی د څه شي پوړی؟
د هیروینو پوړی یادوم.
زه خو څه پوډری نه یم چې د هیروینو پوړی به راسره وي.
مه ډارېږه، زم ستا د پرې یارم.
ته خو ښه پاک صاف او تازه یې، ستا رنګ خو د عملي نه دی.
یاره بادارا، کیسه داسې ده چې ما اول چرس شروع کړل. چرس ښه و، په کور کې څوک چندانې نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلې؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکړه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس رانشي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.